View 360 में हमास इसराइल तनाजे में मुलव्विस होने का सोचना भी मत। ईरान को अमरीकी तंबी, सबूत नहीं लेकिन ईरान से मुतल्लिक खदशात क्यों हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। अगर इसराइल गाजा पर बड़े पैमाने की जमीनी कार्रवाई करता है तो इलाकाई ताकतों खासतौर से हमास के बड़े सपोर्टर समझे जाने वाले ईरान का इस पर क्या रद्द अमल होगा, ये सवाल इसराइल और उसके सबसे बड़े इत्तेहादी अमरीका समेत सभी के जहनों में है। अमरीकी सदर ने इसराइल के दौरे के दौरान जब ये कहा कि इसराइल के पीछे अमरीका खड़ा है और अगर कोई ये समझता है कि वो मौके का फायदा उठा लेगा तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसा सोचना भी मत। माहरीन के मुताबिक ये धमकी वाजह तौर पर ईरान और उसके इत्तेहादियों के लिए थी। माहरीन समझते हैं कि अमरीका की तरफ से अपने जंगी साजो सामान को खित्ते में मुंतकिल करना ईरान के रद्दअमल के पेश नज़र किया गया है। लेकिन क्या अमरीका वाकईतन इस जंग में इसराइल के साथ शामिल होने को तैयार है और ऐसी किसी भी सूरत हाल में ईरान और हिजबुल्ला का क्या रद्दअमल होगा, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं यरूशलम और जानते हैं वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है। वॉइस ऑफ अमेरिका के योमो शॉर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त। योम, व्हाट्स द स्टेटस ऑन हॉस्टेजेस नेगोशिएशन एंड इज देयर एनी अपडेट फ्रॉम द ऑफिशियल्स इन इजराइल ऑन द इशू?
वेल, सो फार फोर हॉस्टेजेस वर रिलीज्ड बाय हमास। About if there will be new releases. Egypt, Qatar, different countries are talking to Hamas, trying to release more hostages. But so far, at this moment, we don't have any solid information that more people are coming out of.
यहाँ हमें बता रहे थे कि जो इस अब तक जो है क्लैरिटी नहीं है कोई इस हवाले से। चार हॉस्टेजेस जो आखिरी दफ़े जो रिलीज़ हुए थे उसके बाद से अभी कोई इस हवाले से प्रोग्रेस नहीं है और अभी भी इसराइल में इस पर कोई वाज़े हिकमत अमली या वाज़े सूरत हाल नहीं की गई इस हवाले से। सो हाउज़ द सिचुएशन इन गाज़ा राइट नाउ?
इट्स वेरी बैड। द यूएन सेज़ द सिचुएशन देयर इट्स ट्रेजिक, रनिंग आउट ऑफ मेडिसिन टू food, water. UN say there are no shelters for so many people there are displaced. Same time, the bombardment continues. The health ministry in Gaza, linked to Hamas, say more than 7,000 people have been killed so far since the beginning of this war. Thousands of them, women and children.
यहाँ बता रहे थे कि गाज़ा में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इतनी मख्दूश सूरत हाल और मुसलसल पानी और ख़ुराक की कमी है, जो शेल्टर्स की कमी है और इसके साथ साथ बम्बार्डमेंट इसराइल की तरफ से मुसलसल जारी है जिसकी वजह से 7,000 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं इस मामले में। Yesterday, what exactly we have seen from President Biden's statement is for Israeli settlers in West Bank that they should stop attacking Palestinians in the areas. So Palestinians, where exactly Palestinians are entitled to be. Has Israeli government done anything to stop its citizens?
Well, I've been to the West Bank a lot of times this week. I've met a family that lost 4 members for Jewish settlers attack. What they told me is that they call for help, but the soldiers, they just protect the settlers. They never protect them. This is a growing problem in the West Bank. A lot of these settlers, they are armed with rifles. I talked to a guy that was shot 2 weeks ago. So far, more than 100 Palestinians have been killed in the West Bank. Most of them by the Israeli forces, but also a lot of them by the Jewish settlers. The Israeli government is not talking a lot about this. This is an issue that it's been going on for a while, and it's intensified in the last day.
यान बता रहे हैं कि ये इशू जो है इसराइली सेटलर्स की तरफ से वहाँ पे फलस्तीनियों पे हमले बढ़ रहा है और इसको इसराइली हुकूमत की तरफ से अभी तक एड्रेस नहीं किया गया और ख़ास तौर पे अब तक जो है वो 100 से ज़्यादा हलाकतें जो हैं उस साइड पे ہو چکی ہیں اور اب تک جس طرح کی سچویشن ہے اس کے مطابق 100 ہلاکتیں جو ہیں وہ اسرائیلی فورسز کی طرف سے جو فوجیوں کی طرف سے ہوئی ہیں اس لحاظ سے ہیں, لیکن اگر ہم اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں ان کی طرف سے حملوں میں بھی دیکھتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی جو حملے کیے گئے ہیں اس میں بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں. Thank you, Ian. Thanks for updating us from there, and we'll be definitely contacting you in future as well to get more updates from there. Thank you. اسرائیل اور فلسطینیوں کے تنازع میں غزہ کی پٹی کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے. 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی اس جنگ کے دوران بھی غزہ کا علاقہ عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اس علاقے کی تاریخ کیا ہے اور حماس نے کس طرح یہاں اپنے قدم جمائے؟ وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
اسرائیل اور مصر کے درمیان 41 کلومیٹر طویل یہ علاقہ غزہ اسٹرپ یا غزہ کی پٹی کہلاتا ہے. غزہ کی پٹی کے مغرب میں بحیرہ روم, شمال اور مشرق میں اسرائیل اور جنوب میں مصر ہے. غزہ کی کل آبادی لگ بھگ 23 لاکھ ہے. اقوام متحدہ کے مطابق اس آبادی میں تقریباً 17 لاکھ سے زائد وہ پناہ گزین ہیں جو دیگر فلسطینی علاقوں سے آ کر یہاں آباد ہوئے. غزہ میں پناہ گزینوں کی آمد 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد ہونے والی پہلی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی. اس جنگ میں اسرائیل نے یروشلم سمیت کئی فلسطینی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا. 1948 کی جنگ کے بعد عربوں کے ہاتھ سے بہت سے علاقے جانے کے بعد غزہ کا کنٹرول مصر کے پاس چلا گیا. 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے غزہ سے مصر کو بے دخل کر دیا اور ساتھ ہی مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے علاقے بھی حاصل کر لیے. فلسطینی ان تینوں علاقوں کو اپنی مجوزہ ریاست کا حصہ قرار دیتے ہیں. غزہ میں اسرائیل کا کنٹرول قائم ہونے کے 20 برس بعد 1987 میں یہاں فلسطینیوں نے مزاحمت کا آغاز کیا جسے وہ پہلا انتفاضہ کہتے ہیں. اسی دور میں غزہ میں عسکری تنظیم حماس قائم ہوئی جسے عرب دنیا میں سرگرم اسلامسٹ تنظیم اخوان المسلمون کی فلسطینی شاخ قرار دیا جاتا ہے. اس سے قبل فلسطینی ریاست کے قیام کی جدوجہد کی مرکزی قیادت فلسطینی لیبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے پاس تھی جس کے سربراہ یاسر عرفات تھے. 1993 میں اسرائیل اور PLO کے درمیان اوسلو امن معاہدے کے نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی قائم ہوئی جسے غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں پر محدود اختیارات دیے گئے. سن 2005 میں دوسرے قدرے پرتشدد انتفاضہ کے بعد اسرائیل نے غزہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں. اسرائیلی انخلا کے بعد 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کے انتخابات ہوئے جس میں حماس غزہ میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی. اس کے بعد اقتدار کے لیے فلسطینی صدر محمود عباس اور PLO میں شامل ان کی فتح پارٹی کی حماس کے ساتھ کشیدگی کا آغاز ہوا. دونوں گروپوں کے درمیان 2007 میں تصادم ہوا جس کے بعد غزہ مکمل طور پر حماس کے کنٹرول میں آ گیا. حماس کی انتخابی کامیابی کے بعد اسرائیل اور مصر نے غزہ پر مختلف پابندیاں عائد کر دیں اور زمینی و فضائی سرحدیں بند کرنے جیسے سخت اقدامات کیے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں اور بندشوں کا مقصد حماس کو ہتھیار درامد کرنے سے روکنا ہے. تاہم انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے غزہ کی آبادی کے لیے اجتماعی سزا قرار دیتی ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان 16 برس سے جاری کشیدگی کی وجہ سے غزہ کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی ہے. یہاں بے روزگاری کی شرح 50% سے زائد ہے اور پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولتوں کے لیے بھی غزہ کی آبادی کو اسرائیل پر انحصار کرنا پڑتا ہے. غزہ دنیا کے گنجان ترین اور سب سے زیادہ شرح پیدائش رکھنے والے خطوں میں شامل ہے. غزہ کی 40% آبادی کی عمر 15 سال سے بھی کم ہے, جبکہ 30 سے 59 سال عمر کے لوگ کل آبادی کا 27% ہیں. اس علاقے میں رہنے والے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد ہیں اور انہیں کام کاج, تعلیم یا اہل خانہ سے ملنے کے لیے غزہ سے باہر جانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غزہ سے حماس کے راکٹ حملوں اور اسرائیل کی جوابی کاروائیوں کے نتیجے میں 2008, 2012 اور 2014 میں بھی جنگیں ہو چکی ہیں, لیکن ان 3 جنگوں اور 16 برس سے جاری اسرائیلی ناکابندی کے باوجود حماس تاحال غزہ میں مضبوط ہے. رواں ماہ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد غزہ کو ایک بار پھر اسرائیل کی بمباری اور فضائی حملوں کا سامنا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے مکمل خاتمے تک یہ کاروائیاں جاری رکھے گا, لیکن حماس کا الزام ہے کہ اسرائیل اپنے حالیہ حملوں کے ذریعے غزہ کی آبادی کو نقل مکانی پر مجبور کر کے علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتا ہے.
اسرائیل پر حماس کے دہشت گردانہ حملے کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ گئی ہے, اور پھر اسرائیل کی طرف سے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کے بعد ایران کے جوہری پروگرام کا مستقبل حل طلب ہے. مغرب تہران کو حماس کے بڑے حمایتی کے طور پر دیکھتا ہے, اور اسرائیل پر حماس کے حملے نے ایران کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے.
مغربی رہنما ایران کو حماس کے عسکریت پسندوں کے بڑے حامی کے طور پر دیکھتے ہیں, لیکن انہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر اس گروپ کے سرحد پار حملے میں تہران پر براہ راست ملوث ہونے کا الزام نہیں لگایا. اس حملے سے قبل مغرب اور ایران کے تعلقات محتاط انداز میں بہتر ہو رہے تھے. ستمبر میں امریکہ نے تہران کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا اور 6 ارب ڈالر کے منجمد ایرانی اثاثے جاری کر دیے. اس کے بعد اس رقم کو دوبارہ منجمد کر دیا گیا۔
ایران اور امریکہ کے درمیان اکتوبر کے آخر تک عمان میں براہ راست مذاکرات کی گنجائش موجود تھی، لیکن میرے خیال میں اب اس کا امکان نظر نہیں آتا، اور دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست انگیجمنٹ کے لیے شاید کوئی سیاسی جگہ باقی نہیں بچی ہے۔
2015 کے ایران جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے وینا میں ہونے والی بات چیت جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا جے سی پی او اے پچھلے سال رک گئی تھی، حالانکہ کسی بھی فریق نے یہ نہیں کہا کہ یہ باضابطہ طور پر ختم ہوا ہے۔ امریکہ نے 2018 میں جے سی پی او اے سے دستبرداری اختیار کر لی، اور ایران نے جلد ہی اپنے وعدوں کی تعمیل کرنا چھوڑ دی۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی سے متعلق ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اپنی اگست کی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران یورینیم کی 60% تک افزودگی کر رہا ہے۔ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے 90% خالص یورینیم استعمال ہوتی ہے۔ ایران نے آئی اے ای اے کی نگرانی کے آلات کو ہٹا دیا ہے اور کچھ معائنہ کاروں کو ملک کا دورہ کرنے سے روک دیا ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے مفاہمت کے ایک حصے کے طور پر ایران نے اضافی 60% افزودہ یورینیم کو جمع کرنا بند کر دیا تھا۔ اب یہ دونوں فریقوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایران کو ایک جوہری ہتھیار کے لیے کافی یورینیم افزودہ کرنے میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت لگے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حقیقتاً ایک ٹک ٹک کرتا بم ہے، اور ایران کی جوہری سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے حل نکالنے کی ضرورت ہے۔
جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل اور حماس کی جنگ اور ایران کے جوہری پروگرام کے درمیان کوئی تعلق نہیں دیکھا۔
ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران اپنے ضروری جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی تعمیل سے ہٹنے پر غور کر رہا ہے، جس کا مقصد جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے اسے باز رکھنا ہے۔
جبکہ خطے میں تناؤ بڑھ رہا ہے، کیا تہران اپنے جوہری پروگرام سے مغرب کے خلاف فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے؟
میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں مغرب میں تشویش اور اضطراب بڑھانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ لائن کراس کرنے اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی عدم تعمیل تک نہیں جائیں گے۔
لیکن اسرائیل نے بارہا کہا ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خود اسرائیل کے پاس بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیار موجود ہیں، تاہم وہ آئی اے ای اے کو اپنے جوہری مقامات کے معائنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد حزب اللہ کئی دنوں سے سرحد پار سے اسرائیلی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کر رہا ہے۔ حزب اللہ کون ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، جانتے ہیں نیلوفر مغل سے۔
اسرائیل حماس جنگ میں ایک نام آپ کو بار بار سننے کو مل رہا ہوگا، وہ ہے حزب اللہ۔ لیکن حزب اللہ گروپ ہے کون اور یہ کیسے بنا؟ ایران کے پاسداران انقلاب نے 1982 میں حزب اللہ کی بنیاد رکھی۔ اس وقت لبنان میں خانہ جنگی چل رہی تھی۔ ایران کی کوشش تھی کہ وہ اپنے اسلامی انقلاب کو پورے خطے میں پھیلا دے اور اسرائیل کے لبنان پر حملے کے بعد اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کرے۔ حزب اللہ ایران کے شیعہ اسلام پسند نظریے پر عمل پیرا ہے، اس لیے اس گروپ نے 80 کی دہائی میں لبنانی شیعہ مسلمانوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ یہ گروپ ایک دھڑے سے ابھر کر اب ایک بھاری مسلح قوت بن گیا ہے، جس کا لبنانی ریاست پر بڑا اثر و رسوخ ہے۔ حزب اللہ کی حکومت میں وزراء اور پارلیمنٹ میں قانون ساز ہیں۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک حزب اللہ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ امریکہ 1983 میں بیروت میں امریکی مرین ہیڈ کوارٹرز پر خودکش بم حملے کا ذمہ دار حزب اللہ کو ٹھہراتا ہے، جس میں 241 فوجی مارے گئے تھے۔ لبنانی سیکیورٹی حکام اور مغربی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ حزب اللہ سے منسلک گروپوں نے مغربی سفارت خانوں پر خودکش حملے کیے اور 1980 کی دہائی میں مغربی باشندوں کو اغوا کیا۔ حزب اللہ کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ یہ حملے چھوٹے گروپوں نے کیے ہیں جن کا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2021 میں حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اس گروپ کے پاس 100,000 جنگجو ہیں۔ ایران حزب اللہ کو اسلحہ اور رقم فراہم کرتا ہے۔ امریکہ کا اندازہ ہے کہ حالیہ برسوں میں ایران نے حزب اللہ کے لیے سالانہ کروڑوں ڈالرز مختص کیے ہیں۔ حزب اللہ کے پاس راکٹ اور ڈرون سمیت کئی ہتھیار ہیں۔ اس نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ 5 ہفتے کی جنگ کے دوران اپنی فوجی پیش قدمی کا مظاہرہ کیا۔ تنازع کے دوران حزب اللہ نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ فائر کیے تھے۔ اس جنگ میں لبنان میں 1200 افراد مارے گئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے، اور 150 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے، جن میں زیادہ تر فوجی تھے۔ بہت سے لبنانی شیعہ حزب اللہ کی حمایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ اسرائیل سے لبنان کا دفاع کرتا ہے, لیکن حزب اللہ کی مخالفت کرنے والی لبنانی جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ گروپ یک طرفہ طور پر لبنان کو مسلح تنازعات میں گھسیٹتا رہتا ہے. حزب اللہ کے حماس سے گہرے تعلقات ہیں. حماس ایک فلسطینی عسکریت پسند گروپ ہے جسے ایران کی حمایت حاصل ہے. 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر ایسا حملہ کیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد سے حزب اللہ نے متعدد بار اسرائیل کے ساتھ سرحد پار سے فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ حماس کی قیادت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے.
حماس اسرائیل جنگ اور خطے پر اس کے اثرات, خاص طور پر ایران کے کردار پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایران کے لیے پاکستان کے سابق سفیر جاوید حسین. امبیسڈر, اس تنازع کے بعد امریکیوں کا کہنا ہے کہ ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے امریکی مفادات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے. کیا پالیسی ہے آپ کے خیال میں ایران کی اس پورے معاملے میں؟
جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں, ایران کی موجودہ پالیسی یہ ہے کہ وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے, اور ان کے جو کاز ہے, جو ان کی جد و جہد ہے اپنی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی پوری حمایت کرتا ہے. نمبر ون. نمبر دو, ان کو حماس کو اور حزب اللہ دونوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے. لیکن تیسرا, جیسے کہ ہم مغربی ممالک کے خود تسلیم کیا ہے, جو 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل میں حملہ کیا ہے, اس میں کوئی ایران کی کوئی کسی قسم کی جو انوالومنٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اور جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران فلسطین کے ایشو کے اوپر حماس کو اور حزب اللہ کو یعنی ایک سپورٹ کرتا رہے گا اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ, لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا فی الحال کم از کم, جس سے یہ جو تنازع ہے یہ ایک زیادہ ایکسپینڈ کرے یا اس کو زیادہ اسکیلیٹ ہو جائے اور اس کو زیادہ پھیل جائے, کیونکہ ایران کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اس ارادے کو زیادہ پھیلایا جائے. بہرحال اس کے اوپر اور بھی یہ چیز, اس کا جو فائنل کیا اس کی شکل اختیار کرے گی یہ صورت حال, وہ اسرائیل کا جو رویہ ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو کے ساتھ اس کو ہینڈل کرتا ہے.
تو امبیسڈر, ایک رائے یہ بھی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو زمینی کارروائی پر محتاط رہنے کا مشورہ ایران کی وجہ سے بھی دے رہا ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟
میرے خیال ہے اس میں کافی حقیقت ہے, لیکن یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ خالی ایران نہیں ہے, سارے عرب ممالک اور سارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس قسم کی کوئی اسرائیل کے جو غزہ میں حملے کی حمایت نہیں کریں گے, بلکہ اس کو سختی سے اس کو اپوز کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, عرب لیگ, سب نے امیڈیٹ سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے. وہ ایسا ہے, وہ مطالبہ ہے جس کو بدقسمتی سے امریکہ جو ہے اپوز کر رہا ہے, بعض مغربی ممالک بھی اس کو اپوز کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جانی جو نقصان ہوا ہے دونوں سائڈوں پہ, اسرائیل میں بھی اور غزہ میں اور ویسٹ بینک میں, یہ افسوسناک ہے. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, جیسے کہ یو این سیکرٹری جنرل نے ریسنٹلی کہا ہے کہ یہ کوئی ویکیوم میں یہ واقعہ نہیں ہوا, اس کے پیچھے اسرائیل کا غزہ کے اوپر اور ویسٹ بینک کے اوپر 56 ایئرز کا ملٹری آکیوپیشن, جو سفوکیٹنگ اس کو یو این سیکرٹری جنرل نے کہا ہے, اس کا یہ رد عمل ہے. ہم یہ تو نہیں ہے یہ یعنی اس طرح سے اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے کسی قوم کے اوپر جا کے قبضہ کر لے اور پھر وہ ان کو یہ بھی اجازت نہ ہو کہ وہ اپنے جائز حقوق کے لیے جدوجہد کر سکیں. تو اس لیے یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس کا فائنل سولوشن یہ ہے کہ جو فلسطینی ہیں ان کو اپنے جو 1967 سے پہلے ان کے پاس جو علاقے تھے ان میں ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنانے کی, یعنی 2-state سولوشن کی طرف بڑھا جائے. اس کے علاوہ اگر وہ جیسے اسرائیل جو اس چیز کو اب تک مخالفت کی ہے اور خطرہ یہ ہے کہ معاہدہ بھی کرے گا, اس صورت میں ایک مستقل امن کا اور پائیدار امن کا وہاں پر غزہ میں اور ویسٹ بینک میں ہونے کا امکان مجھے بہت کم نظر آتا ہے.
لیکن امبیسڈر ایک چیز جو آپ بات کر رہے ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن کی, ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ حماس کے اگر ہم چارٹر میں دیکھتے ہیں تو وہ تو کہیں نظر نہیں آتا, اور وہی مغرب کی طرف سے ہمیشہ جو اوپینین دی جاتی ہے زیادہ تر جب ہم دیکھتے ہیں جو ایسے انالسٹ جو کہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں حماس پہ اس حوالے سے, ان کا پہلا پوائنٹ یہی ہے, اور اسرائیل خود یہ کہتا ہے, اسرائیل کے جتنے بھی آفیشیل سے میری بات ہوئی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حماس سے تو بات نہیں ہو سکتی, ٹو اسٹیٹ سولوشن پہ تو مانتے ہی نہیں ہیں.
دیکھیں اگر انہوں نے ٹو اسٹیٹ سولوشن جیسے آسلو اکارڈ میں جو 1993 کا تھا اس میں طے ہوا تھا, اس میں رکاوٹ کس نے سب سے بڑی ڈالی ہے؟ اسرائیل نے ڈالی ہے. اور اگر ان کو حماس کے ساتھ یعنی وہ نیگوشیشن نہیں کر سکتے تو فلسطین اتھارٹی تو ہے, ان کے ساتھ نیگوشیشن بات چیت کرنے سے کس نے روکا ہے؟ تو اگر جب تک اسرائیل کی اپنی نیت ٹھیک صاف نہیں ہوگی اور وہ اس ایشو کو ایک بین جو اقوام متحدہ ہے اس کی قرارداد جو ہیں ان کے مطابق اور جو انٹرنیشنل لاء کے اصول ہیں ان کے مطابق اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء ہے اس کے مطابق طے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
تو آپ کے آج امریکہ اپنے آپ کو کس حد تک اس تنازع میں آگے لے کر جا سکتا ہے؟ اگلا سال الیکشن کا بھی سال ہے امریکہ پہ.
فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے اس ایشو کو ایک پائیدار اس کا حل تلاش کرنے میں کوئی بڑا ایکٹیو رول پلے کرے گا. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس جو موجودہ تنازع ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, اس کو ایسکلیٹ نہ ہونے دیا جائے اور آہستہ آہستہ وہاں پہ امن کی طرف بڑھا جائے, اور چاہے وہ عارضی امن ہو, اور ہو سکتا ہے پھر الیکشن اگلا جب ہو جائے اور نئی یہاں پہ ایڈمنسٹریشن آئے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. لیکن امریکہ کا اگر اپنا پرانا کردار دیکھا جائے یا آج کل جو یہاں پہ امریکہ کے مختلف جو پاور سینٹرز ہیں ان کے بیانات اور ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کی تحریریں اور بیانات دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ ان دا نیئر فیوچر جو ہے کوئی اس فلسطینی ایشو کے پائیدار حل کے لیے کوئی ایکٹیو رول ادا کرے گا.
تو ایران کے پاس کیا ٹولز ہیں اس وقت جن سے اسرائیل یا امریکہ محتاط ہو سکتے ہیں؟
ایران کے پاس جو اس حملے سے پہلے جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہی ہے کہ ان کے حماس اور حزب اللہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے, اور اب کس حد تک انہوں نے ان کو جو ہے اسلحہ یا دوسری چیزیں فراہم کی ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس وہ کوئی اوتھینٹک خبریں تو نہیں ہیں.
تو حزب اللہ کا کردار پھر کیا لگتا ہے آپ کو اس پورے تنازع میں, حزب اللہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟
حزب اللہ جو ہے وہ دیکھے گا, میرا خیال میں جو میں اندازہ لگا سکتا ہوں وہ کہ اسرائیل جو ہے غزہ کے ساتھ کس طرح اس ایشو کو ہینڈل کرتا ہے. اگر اسرائیل ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اس غزہ کے لوگوں کے اوپر مظالم کرنے میں, جیسے کہ آپ خبریں آ رہی ہیں 7,000 سے زیادہ وہاں لوگ شہید ہو چکے ہیں, اسی طرح ویسٹ بینک میں بھی انہوں نے کافی لوگ شہید کر دیے جا کے, حالانکہ جو حملہ ہوا تھا اس میں ویسٹ بینک کے کسی پارٹی یا گروپ کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود پھر سیٹلرز کو جس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے, آپ کی اپنی خبریں ابھی آ رہی تھیں کہ وہاں کے فلسطینی جو لوگ ہیں ان کے خلاف سیٹلرز کو پوری سپورٹ دی جا رہی ہے, تو اسرائیل کا اپنا کردار بڑا نامناسب ناخوش یعنی ظالمانہ ہے. اور ان حالات میں یہ توقع کرنا کہ جو مظلوم قوم ہے یعنی فلسطین جو مفتو قوم ہے اس وقت ان کے اوپر اسرائیل کا ملٹری آکوپیشن ہے, وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں اور ظلم سہتے رہیں اور آواز بھی نہ اٹھائیں اور اپنی جدوجہد بھی نہ کریں, تو یہ تو کسی لحاظ سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا.
امبیسڈر کوئکلی لاسٹ پہ اگر مجھے اگر اس حوالے سے بتا سکیں کہ زمینی کاروائی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپینڈ کرے گی جنگ خطے میں؟
اس کا خطرہ پھر ہو سکتا ہے اگر یہ اسرائیل نے جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کوئی بہت زیادہ بہت بڑا غزہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, تو میری فیلنگ ہے یا میری رائے ہے تو اس صورت میں پھر اس جو اس ایشو کو یا اس تنازع کو یا اس صورتحال کو میں ایسکلیشن ہو سکتی ہے اور یہ پھیل سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ امبیسڈر جاوید حسین, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سمیت ہماری ویب سائٹ پہ بھی آ سکتے ہیں. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي. د کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې لپارهونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپلې پخې لپارهونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
مهمو خبرونو سرچکی اوری. د امریکا د استازو جرګې رئیس ټاکنه. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړو د درې اونیو پرله پسې هڅو وروسته مایک جانسن د نوي رئیس په توګه وټاکو. په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې. په پاکستان کې افغان کډوال وی د پولیسو د زورونې پیخي ورسره زیاتې شوی او د رجستر کېدو غوښتنه یې کوي. خو د طالبانو جنرال کونسل وی د پاکستان له پریکړې خوښ دی. او په اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو غوښتنې. هغه افغان لوبغاړي چې سږکال یې د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې څلور د برونزو مډالونه ګټلي دي د ملاتړ غوښتنه کوي.
سلامونه ستړي مشي. نن پنځشنبه د عقرب یاد لړم میاشت څلورمه او د اکتوبر شپږشتمه نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. دلته جمهوری غوښتون کې مایک جانسن د متحده ایالاتو د استازو جرګې د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی. د دغه جرګې غړي د تیر دوه ویشت ورځو رئیس وتوانېدل چې د متحده ایالاتونو په حکومت کې دغه مهم ریاست ته مشر وټاکي. د همدې موضوع نور تفصیل به د خپل همکار سمیع الله جلال زی نه واخلو چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه خبرونه کې براسره. جلال زی صاحب، اوس خو تقریبا ښکاري چې د څه باندې درې اونۍ وروسته د جرګې رئیس وټاکل شو. پوښتنه دا ده چې د نوي رئیس د لپاره اساسي کارونه څه شي دي او دغه سیاسي سیالان چې ډیموکراټان دي په دې اړه څه وایي؟
اشنا صاحب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له جنجالي ورځ وروسته لکه څنګه چې تاسو ویل بل اخره وکړه شول چې د دې جرګې لپاره مشر وټاکي. مایک جانسن چې یو 50 کال عمر لري او د لویزیانا ایالت څخه دی د دې جرګې د مشر په توګه ټاکل شوی. جانسن په خپل لومړی وینا کې وویل چې دای به د جمهوریت یا جمهوریت څخه د هیلو د وستر څراغ په توګه چې په نړۍ کې اړتیا ورته ډیره زیاته ده ساتنه وکړي. د جانسن په وړاندې څو عمده کارونه پراته دي. لومړی بس د امریکا د روان مالي کال د بودیجې تصویب دی. د امریکا حکومت اوس مهال په موقتی بودیجه چلیږي او که د استازو جرګه او ورپسې سنا د نومبر تر ولسمې نیټې پورې نوې د روان مالي کال بودیجه تصویب نه کړي نو د امریکا د فدرال حکومت یو شمیر برخې به وترل شي. همدارنګه بل بس له اوکراین او اسرائیل سره د امریکا د مرستو مسله ده. جو بایدن د دوه دوو هیوادونو لپاره 115 میلیارد ډالر اضافه مرسته غوښتي او دغه مرسته باید د استازو د جرګې لخوا تصویب شي. اما جمهوری غوښتون کې د دوه مرستو په خاص ډول د اوکراین سره په مرستو کې د ډیر شفافیت غوښتنه کوي. همدارنګه په جنوبي سرحد کې د ماجرینو مسله، د جنوبي دیوال، سخت جنین، همدارنګه ځینې نور مسایل هم شته چې جانسن به په دې مسایلو کار کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جانسن له ټاکل کېدو وروسته هغه ته مبارکي وویل او ویل چې د خپل کار په وخت کې د لویو مسایلو په اړه لکه د چین سره رقابت یا بنسټیزو پروژو په برخه کې د دوه دی طرحو څخه ملاتړ کړی او ظاهرا اشاره ده ته چې دی هم له دې طرحو څخه ملاتړ وکړي.
د 260 موافق او 209 مخالف رايو سره د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې جمهوری غوښتون کې بل اخره په دې وتوانېدل چې د خپل مشر د ټاکلو پر سر د دریو اونیو لانجا پای ته ورسوي. د جرګې نوی مشر محافظه کار جمهوری غوښتون کې مایک جانسن دی.
I want to say to the American people on behalf of all of us here.
غوړم د امریکا خلکو ته وایم دلته زموږ کوټولو په اساسیتوب تاسو او رو په هغه ننګونو په هیغو چې تاسو ورسره مخ یاست. موږ په هیغو چې زموږ په هیواد کې دننه او بهر ډیر سره روان دي او موږ چمتو یو چې بیا کار وکړو او د ستونزې هوارې کړی. موږ به دا کار وکړو.
د جواري عقیدې درلودونکو مایک کې د لیدل کېږي چې یو خدمتګار مشر څه معنی لري. لډیر درناوی نه برخمن قانون پو مایک خپل ژوند د امریکا د سترو اصولو د حفظ، ژوند، ازادۍ او د نیکمرغۍ لټه ځانګړې کړې ده.
د
د امریکا د استازو جرګې د کیوین مکارتی له ګوښه کېدو وروسته د اکتوبر له درېمې څخه مشر نه درلود او نه شوای کولی چې قوانین تصویب کړي. محافظه کار جمهوري غوښتونکو او ټولو دیموکراتانو د مکارتی لري کېدو ته رای ورکړه او د حکومت د تمویل لنډمهاله طرحې تصویب کړه.
په تیر لسیزه کې د جمهوري غوښتونکو په منځ کې ډیر داخلي جنجالونه وو او دا په کراره عام محضر ته هم راووتل. دا واقعا ناوړه تاثیر کوي کله چې د حکومت د بودجې په اړه په جنجال کې د مجلس مشر مکارتی ونه شي کړای ل خپل ګوند څخه کافي رای واخلي.
د کانګرس د درې دورو غړی جانسن د سې شنبې دا وخت ورسته لغه نومه شو چې ټام امر ل خپل کاندیداتوري څخه تیر شو. نوموړي ورسته لغه دا کار وکړ چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټولنیز رسنۍ په یو پیغام کې پر هغه انتقاد وکړ او هغه یوازې تش په نوم جمهوري غوښتونکی وباله. ټرمپ د چهارشنبه په سهار د جانسن ستاینه وکړه.
فکر کوم مایک جانسن ډیر ښه کار کوي. هغه د کانګرس یو غوره غړی وو. ټولو درناوی ورته درلود. زه دا اورم او دا ډیره ښه ده. د هغه په اړه مې یو منفي نظر هم نه دی اوریدلې. د ټولو خوښ دی او ټول ورته درناوی لري.
جانسن چې اوس له کاملا هاریس وروسته د جمهوری ریاست لپاره دویم کس دی د سخت جنین سخت مخالف دی او د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو ترمنځ یو له هغو مشرانو چې هڅه کوله د 2022 کال د ټاکنو پایلې بدلې کړي. ټولو 209 دیموکراتانو خپل مشر حکیم جیفریز ته رای ورکړه او خبرداری ورکړ چې د جانسن نظریات ډیر افراطی دي.
آیا دا د یو بل څه په اړه دي؟ آیا دا د دې په اړه دي چې د مجلس جمهوري غوښتونکو یو کس پیدا کړی چې د هغوی افراطي تګلار تصویب کړي، د واده له مساواتو سره مخالفت وکړي، له استثنا پرته په ټول هیواد کې په سخت جنین بندیز ولګوي، د سوشل سیکورټي او میډیکیر په وړاندې اقدام وکړي او د آزادو او عادلانه ټاکنو د بدلیدو ملاتړ وکړي؟
امریکایي قانون جوړونکو یوازې درویش ورځي وخت لري او لغه وروسته د حکومت لنډمهاله بودیجه پای ته رسیږي. وګوي به همدارنګه له اوکرين سره د 1.5 میلیارډ ډالر او له اسرائیل سره د 4.5 میلیارډ ډالر مرستې پاړه د سپینې مړۍ په غوښتنه هم بحث کوي. سمیع الله جلالزای د امریکا راګ.
تیر شپه د امریکا په شمال ختیځ مین ایالت کې یو کس په دوه جلا بریدونو کې په ډزو شپاړس کسان ووژل او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. پولیس د پیښې وروسته د مشکوک کس په موندلو بوخت دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ایالتي پولیسو هغه اعلامیه لیدلې چې په کې روبرت کارت په نوم مسلح کس چې د پاوز د خوانه د وسلو د کارولو روزونکي معرفي شوی او په دې وروستیو کې د رواني ناروغیو پر وختون کې بستر شوی. پولیسو ویلي دوی روبرت کارت اصلي برید کوونکی دی او دوی د موندلو او نیولو هڅه یې کوي. د اسرائیل پاوز نن پنځن بیویل دوی په غزي تړنګ کې یو لړز مکاني عملیات کړی دي. په غزي تړنګ د تیرو نشتې دریو نوی رئیس اسرائیلی ځواکونو د حماس جنگلوی په زده وایي حمله وبریدونه کړی. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي د ترګرو څو مرکزونه تاسیسات او د ټانک زد توغندوی وشتلو پوسټي ورته تمنځ وړي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د هغو هڅو څباندې 200 برمتنی ولشو کسانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې ګومان کېږي یو شمېر امریکایان او د اکتوبر میاشتې په ومه د حماس د برید په وخت کې نیول شوی اوسي. ځنې په تیرو څو ورځو کې د حماس له خوانه خوشی شوی دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نورو امریکایانو د خوشی کولو په اړه ډېره اندېښنه څرګنده کړې ده.
کله چې غزه ته د جګړې لپاره د نن شوو موږ بل د قاتلانو نه خپل غچ واخلو. حماس، داعش د وحشیانه ظلم عاملین دي. زه یو ځل بیا په غزه کې د بیغرض خلکو څخه هیله کوم چې د غزه ترانګي جنوبي سیمې ته ولاړ شي.
په همدې مجلس کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د دوه جلا او خودمختار هیوادونو د جوړېدلو هیله څرګنده کړه.
Israel has the right and I would add responsibility.
اسرائیل حق لري او دا هم باید ووایم چې د خپل خلکو د قتل عام په وړاندې مسولیت لري او موږ به اسرائیل ته هغه اړتیا وي ورسو چې د دغو ترهګرو په وړاندې خپل دفاع وکړي. د دې ضمانت کوو موږ باید دا روښانه کړو چې حماس په غزه ترنګ کې اکثریت فلسطینیانو استازیتوب نه کوي. حماس د ملکی فلسطینیانو تر شا پټیږي چې دا د حیرانتیا نه بلکې د خپګان خبره او ډیره بیرحمه ده.
او د افغانستان په جنوبی گاوند کې د پاکستان حکومت نن پنشن بي ویل د هغو ماجرینو د اخراج لپاره د ساتلو مرکزونه پرانیزي چې په پاکستان کې د اوسیدلو قانوني اسناد نه لري. اسلام آباد سلګو نظر ماجرینو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې په خپل خوخه د پاکستان نووزی او کنه په زور به وشړل شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د اقدام د کډوالو زورونه بللې ده. نن د چمن په خرګوټي کې په لسګونو زره خلکو د پاکستان د حکومت د خانه د پاسپورت او د کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد مظاهره وکړه. د پاکستان حکومت وی تازه پریکړې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په تړاو ده. په نوو پریکړو کې د چمن اوسیدونکو اړ دي چې افغانستان ته د تک په وخت کې باید ویزا واخلي. تر دې مخکې د خلکو ته د تک ځنګړي جواز ورکړل شوی. په مظاهره کوونکو کې د ډیورن پر کرخې د دواړو غاړو خلک شامل دي.
موږ په دې وجه باندې راوتلی یو چې حکومت د بارډر په حواله باندې چې د چمن روزګار هم تعلق وسره لري، د چمن ژوند هم تعلق وسره لري، د کیل عبدالله پورې بیا د کندهار پورې د دې باندې حکومت یو داسې فیصله وکړه چې هغه پر دې ژوند باندې پر دې روزګار باندې یو قدغن رالی. لہذا موږ مطالبه دا ده چې حکومت دې په دې فیصله کې د پاسپورت دا نظر ثانی وکړي، د چمن د عوامو دغه جمع غفیر ته دې اندازه ولګي
وو والنټیر ریټرن پہ جائیں بجائے اس کے ایک ہم سختی کریں. ہم اس
مخکر دے چې موږ په زور د دوی اخراج پیل کړو. زه هاو کسان ته چې دلته په ناقانون توګه ژوند کوي خبرداري ورکوم چې باید د نومبر د لومړۍ نیټې څخه مخکې په خپل خوخه ووځي. موږ خپل روخانه پلټنې تر سره کړې تر څو دا معلومه کړو چې افغان کډوال چیرته ژوند کوي. موږ هغه سیمې پیژندلې دي.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وی د پولیسو د زورونې پیخي ورسره زیاتې شوې دي. دا کډوال د رجستر کېدو خوښتنه هم کوي خو په ورته وخت کې په پیښور کې د طالبانو جنرال کونسل وی د پاکستان د پریکړې خوښ دي. د پاکستان حکومت د ناقانونه یا بې اسنادو کډوالو حتمی وټلو ته د یوې میاشتې وخت ورکړو چې اوس یې وازی څورزه پاتې دي. مسکا صاحبه یې پوره تفصیل لري.
قاسم خان د بی وزلی او کار مندلو په موخه له افغانستان په خبرته په ویزو راکړول شوی وو. هغه د یوې مړې ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره د سړک پر غاړه وریجې پلوري. وای افغانستان ته د بیرته تګ لپاره پیسې نه لري.
رامینده خو امیر روزم کې بوی ما رامینده شم مونږه پیسې خاص نه درلودم، 1000 پام نه درلودم چې کرایه را کنیم بریم. اینه مشکل ایجاد شد. اینه میتونه ناچار مونده میجه.
د قاسم خان سربیره ډیری افغانان وای د پاکستان لخوا د غیر قانوني کډوالو د وستلو د پریکړې څخه ورسته یې زورونه لا ډیره شوې دي.
زما تلس کال عمر د تیر شوه ده، موږ در تعلیم زمينه خاص نه ده مسایل شوه، نور د سنری شوه، نو ځان دغه د سر را شو مزدوري کوم مقام ګورته زوسه چې وګټو غبرته خرو بس دغه زمونږ ژوند به په خبر کې و چې کوم د دوی فیصله کړی ته موږ مشکلات نورم زیات شوه دي. هر ځای کې پولیس والا تنگونه کوي، کارډ را کاو دا جیلونه دي، بس د مشکلات سره موږ ډیر مخ یو.
دغه 15 ورځې پاتې دي، نو موږ د پاکستان حکومت نه دا خواست کو چې موږ د سیاست ښکار نه کوي. بر وطن د دوی وطن د سیاست حکومتونو کې زمون کار زمون د خپل ماجرت سره کار ده، او موږ د غیر رجستر افغانانو ټیم ورکی ورته په یو دم خدا نه شي وستلې. کوم راغلی یو اول کې چې کوم ماجر د پیوار د ایسی والا راغلی دا هم دغه شان ماجر راغلی دي، دوی ورته پروف ورکړی دا رجستر کړی دي. د پاکستان حکومت د افغان کمشنر د یونیسیار موږ دا خواست کو چې د غیر رجستر افغانان دي د دوی د پروف ورکی ورته چې رجستر شي، دوی چې کوم شک شوبه ده اوبه دوی ختم شي.
په داسې حال کې چې ځینې کډوال د رجستر کېدلو غوښتنه کوي، په پیښور کې د طالبانو جنرال کونسل حافظ محب الله شاکر وایي د پاکستان په دې پریکړه هیڅ اعتراض نه لري.
موږ بیا هم متشکل د پاکستان د حکومت څخه په دې پریکړې موږ اعتراض نه لرو. دا د پاکستان د خپل مصلحت دی، د دې څنګه لزوم دي دی هغه سي فیصله کړی ده کله موږ په هغه باندې اعتراض نه لرو. البته په خپل مهاجرونو باندې کله چې دوی ته یو څه مشکله ده، یا په دې حالت کې چې اوس افغانستان کې په بعض سیمو کې لکه مثلا کابل سو، لکه غزنی سو، لکه دا سړې سیمې دي، هلته ساړه شروع شوي دي، نو هغه د پاره څه مشکلات دي، د هغو د مهاجرو په مشکلاتو باندې یو اندازه خپه یو، په پریشان یو، د دوی په پریشانۍ باندې کنه. او باخر او دې خاطر چې دا یې کړی دي کنه، د دوی پر دغه باندې موږ اعتراض نه لرو بلکې متشکر یو.
که څه هم نړیوالې ټولنې څو ځلې پر پاکستان د دغه پریکړې د بدلولو غږ کړی، اسلام آباد پلان لري چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي.
او بلخوا د قلم لار د ټولنې مشر ماتی اولا ویسا چې څه باندې و میاشت طالبانو بندې کړی و، نن د پنشن بیر پرس خوشې شو. ماتی اولا ویسا په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو ملاتړی دی. په ورته وخت کې افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی چې شاوخوا نهه میاشتې د طالبانو په بند کې او څو ورځې مخکې خوشې شو، ویلي دي چې ورسره ناوړه چلند شوی دی او لږ تر لږه شپږ میاشتې اسمان په سترګو نه دی لیدلی.
د قلم لار د ټولنې مشر موتی ولا ویسا ل 215 ورځو زندان وروسته خوشی شو. د موتی ولا ویسا ورور اتا ولا ویسا امریکا غکته ویل چې ورور د پنځمې پورز کور ته راغی.
متی ولا ویسا د وو میاشتو او څو ورځو زندان کې ورولو څخه نن په خیر له زندان را خلاصو. مو کومې هم هغه څور تلیکلی دي کوم چې د پدوسیه کې د تپریات کې لیکل شوی ولا ماغه د وو میاشتو تنپیزي حبس ورته منلې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د موتی ولا ویسا د خوشکېدو هرکلی کړی او پر طالبانو غږ کړی چې پرته له هر ډول قاعده د بشري حقوقو نور فعالان هم له بند خوشې کړي. د نورو ترڅنګ د میرمنو د حقوقو فعالان جولیا پارسي، ندا پروانی او رسول پارسي له هم د طالبانو سره په بند کې دي. بلخوا افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی چې نه میاشتې د طالبانو په بند کې وو او څو ورځې مخکې خوشې شو، وایي چې په زندان کې وسره ناسم چلند کې ده او دا سي فکر کوي چې تختول شوی دی.
ما دا سي فکر کاوه چې تختول شوی یم، ځکه هیڅ قضاوت نه و. دوه درې متره کوټه و، لنورو دوله سو کسان سره ساتل کېدم، ځینې وخت به د دایش غړو او نورو کسان سره و تل به زورول کېدو.
مرتضی بهبودی وایي په شاوخوا درې متره کوټه کې لنورو لسو دوله سو کسان سره ساتل کېده. د افغان خبرلانو او د رسنیو د کارکونکو د حقونو د ملاتړ ځینو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د خبرلانو او رسنیو د کارکونکو پر وضعیت ژوره اندیښنه ښودلې ده.
با گذشته بیش از دو سال ما شاهد این بودیم که ده ها خبرنگار در داخل افغانستان به بهانه های مختلف اینها از طرف گروه حاکم زندانی شدند و زندانی شدن این خبرنگاران به اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم توهم به خشونت و شکنجه بوده.
یوشمن خبرلان چې ارشیوی له هیواد بهر لرشي د راتلونکي په اړه اندیښمندي.
که دوی ته اجازه ورنکړل شي او دغه حلقه او کړي ورځ پورز په تنګیدو شینو، ډېرې خبرلان لکه چې تیرو دوه کلونو کې موږ شاهدان وو چې د هیواد څخه وتلو ته اړ شول، نو دغه لړۍ بلا هم
د بی پولی خبریالانو د راپور لمخې د روان 2023 کال لپاره رهیسی په افغانستان کې د خبریالانو وهل نیول او په زندان کې د اچولو پیخي دوام لري او یو شمیر خبریالان له هم طالبانو سره بنديان دي. که څه هم تازه طالبانو په دې اړه څه ویلي نه دي، خو تر دا ډول راپور نه رد کړی دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
لکه چې واوریدل د افغان خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د اقونو د ملاتړ فدراسیون چې د افغانستان البته بهر فعالیت کوي، د طالبانو تر حاکمیت لاندې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو په وضعیت یې ژوره اندیښنه ښودلې ده. په دې موضوع په آلمان کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مشر حامد عبیدی صاحب نظر اخلم چې زموږ بلنه یې منلې. عبیدی صاحب، ستړي مشي پروګرام ته، پوښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو په وضعیت ولې ستاسو په څیر د سازمان چې کم دی یا دا ډول بنسټونه اندیښمن دي اصلا؟
اښه سلامونه تاسو تاسو کتونکو ته. بل شکه چې د طالبانو د وکمنیدو سره سم د بیان ازادۍ په بیان ازادي په افغانستان کې لبد امرغه بدلون کړای او نیوکه جرم ګڼل کېږي، ټول خبرونه سانسوريږي او ان تر دې چې د هغه سازمانونو چې په دغه برخه کې کار کوي او د خبرلان څخه ملاتړ کوي دوی اواز نه اوریدل کېږي. کوم سازمانونه چې افغانستان دننه فعالیت کوي هغوی د حاکمیت تر چتر لاندې فعالیت کوي او مجبور دي چې د حاکمیت د غوښتنو پر اساس عمل وکړي. او کوم ټولنه چې په بهر کې فعالیت کوي دوی په متواتر ډول د دغه بنسټونو څخه یا هم د طالبانو څخه غواړي چې بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي، هغه څه چې په خبرو کې وایي په عمل کې باید د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ.
بالکل لګي غواړم مشخص کمه ستاسو د سازمان موندنې څخه چې طالبان مثلا کم خبریالان یا رسنۍ تر تهدید او محدودیت لاندې ساتي.
زه فکر کوم هغه خبریالان یا هغه رسنۍ چې په مجموع کې افغانستان دننه خبریالان سره وبي شو دی یو هغه خبریالان چې د نظام څخه ملاتړ کوي او هغه د اوسنی نظام د ملاتړ څخه برخمن دی، یو هغه خبریالان چې په مستقل ډول فعالیت کوي یا هم د بهرنیو رسنیو سره همکاري لري، هم آزاد خبریالان چې په بهرنیو رسنیو ته لیکي دوی بیا ډېر تر څال لاندې دي. او که تاسو دغه په تیرو څو میاشتو کې هغه خبرالان نیول شوی دی که دوی هغه باګرام ته وګوري ګڼ شمېره خبرالان دي چې د بهرنیو رسنیو سره فعالیت کوي.
یعنی جرم دا دی چې بهرنیو رسنیو سره کار کوي که د کم خاص لیکلو په وجه باندې
د طالبانو اندېښنه دا ده چې کوم اطلاعات چې په افغانستان کې شته دغه اطلاعات نه باید بهر ته ووزي، او اگر خبریالان چې د بهرنیو رسنیو سره ان تر دې چې د افغاني بهرنیو رسنیو سره لکه تاسو رسنیو سره یا مثلا د چویلې اتر ورته نور رسنیو چې بهر کې فعالیت کوي دو سره تاسو ان تر دې چې کار کوي سخت تر څرنې لاندې دي، او دوته ویل کېږي چې هغه موارد چې موږ غواړو هغه کولی شي تاسو بهر ته یا مور باندې خبر راپور جوړ کړي، خو هغه موارد چې موږ نه غواړو تاسو حق نه لري چې پاکلی برنامه ولري. نو زه فکر کوم تر ډېره هغه خبریالان چې د بهرنیو رسنیو سره یا مغه رسنه افغاني رسنه چې بهر کې یو ځای کې فعالیت کوي دغه سره هم کولی دوی د نورو پرتله ډېر تر
ستاسو د څرګندونو د سخکار یا غڅوک چې د حاکمیت په خوخه نشرات کې یغی ته څوستونځ نشته، خو غڅوک چې نه کوي بیا غی ته څوستونځ پیدا کیږي. په صورت یو بل پښتنه تاسو د راپورونو یا د اطلاعاتو مسله ذکر کړه، د طالبانو په حکومت کې معلوماتو ته لاسرسي څومره شته او رسنۍ مثلا د بشري حقوقو د سرغړاونو یا اقتصادي بحران چې ډیر ماتره د جهان په سطح او هم د امنیتي وضعیت په اړه باندې څومره آزادانه فعالیت کولای شي؟
اول خوشناس لباد امر گشت می رسانه چه پا افغانستان که اوز فعالیت که بیده اقتصادی سون سر مخامل دی پخوا به ملاتر اداره چه اوز هم شاید دیر ملاتر اداره لولتیاله چه افغانستان رسانه سر همکاری و که خفاظا دونه محدود دارد چه دوتا اجازه نور کول کیگی چه خپل فعالیتون پا افغانستان که پیل که امر رسانه چه بد و اقتصادی وضعیت کدی امو سر مرسته و گی تر اوز هم متاسفانه دغه زمینه برابر شوه نده و داده حاکمیت مسئولیت دهده و سنی حاکمیت مسئولیت شده دغه فضا را جوره که و یوش مرسانه مالی مرسته چه اگر دیر بیطرفانه مرسته دی او دی وازد بیان دازاده لپاره اگر مرسته در رسانه و سرکیگی و دوائم مسئله چطاسو یادوانه و کرد اطلاعات لرسسی موضوع پک لگوره د نړیوال کنوانسیونونو او قوانینو په اساس کومو هیوادونو کې چې بیان آزادی شته د اطلاعات د لاسرسی حق در وګړي حق دی، دا یو ټولنیز حق دی او دا هغه حق څوک د وګړو څخه نشي اخیستلی او حکومتونه یوازې د دغه اطلاعاتو امانتداران دي. له بده مرغه اوسنی حاکمیت فکر کوي چې دوی مالکیت دي او خلک هېڅ حق نه لري اطلاعات تر لاسه خلک اطلاعات نه ورکوي او فکر کوي دغه اطلاعات دوی مالکیت او هر وخت چې وغواړي خلکو ته ورکوي نو
دا ستاسو د وینا مطابق که داخل د افغانستان کې وضعیت دومره پیچلی او د تهدید لاندې اوسي نو دا د افغانستان عام خلک به دا موثق او دقیق معلومات د کومه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم تر ټولو ښه گزینه بهر کې کوم افغان رسنۍ چې اوس فعالیت کوي او دغه فعالیتونه ورځ تر بلې موږ تاسو ګورو زیاتېږي، یو گزینه دا ښه تر ټولو ښه لاره ده او تر څنګ یې هغه سټیزن ژورنالیزم یاد دی، هر وګړی کولی شي یو خبریال اوسي په خپل موبایل سره، خپل هغه شخصی امکانات سره چلری بهر ډېر شونه
صحیح
د نړۍ ورته مسایده کړی او هغه ټول خلک سره شریک اوسي تر څو د افغانستان خلکو
مننه مننه حامد عبیدی سبب خچ وخت کم استاد خبره کې مداخله وکړه خو ډیر ډیر مننه کوم ودان. او هغه افغان لوبغاړي چې سکالیا د آسیا په اولمپیکی سیالیو کې د څلور د برونزو مډالونه ګټلې دي د ملاتړ غوښتنه کوي. د ورزش مبصرین وایي چې افغان لوبغاړو ته ښه زمينه برابر شي نو د سپینو او سرو زرو مډالونه هم ګټلې شي. د بدني روزنې او ورزش اداره به د ملاتړ ډاډ څرګندوي. شمساریان یې پوره راپور لري.
د اولمپیک آسیایي سیالي تر نږدې یوې میاشتې دوام وروسته پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې نږدې 110 د بیلابیلو فدراسیونونو افغان نارینه او ښځینه لوبغاړو ګډون کړی وو. په دې سیالیو په لړ کې چې د چین پانګ جو ښار کې جوړ شوی وي، څلورو افغان لوبغاړو د برونزو د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو میډالونه وګټل. محمد خالد هوتک د وښو لوبغاړی دی چې د خپل دوو سیالانو په وحلو سره د برونز میډال په خپل نوم کړ. په تکوایه کې توجه ورته وسیلې بنوي چې د سرو زرو میډال هم د افغانستان په نوم کړی.
ما نهایت تلاش خود کردم که مو این مسابقه را باید برنده شوم و خوشبختانه در راوند دوم حریف هندی ما نکاوت شد و تانستم با مدال برونز دسترسی پیدا کنم و مدال برونز در برنامه افغانستان ثبت کنم. ما امیدوار هستیم بخیر که دولت مردای افغانستان توجه خود از امارات اسلامی افغانستان توجه زیاد توجه میخواهیم که سر ورزشکارا توجه داشته باشند که ما بتانیم بخیر مدال خود به می شکل به نقره و طلا تبدیل بکنیم.
خوب بل لور تکته هم د ورزش برخې شرنوم کې دا 15 میډالونه د افغانستان لپاره تاریخي ویاړ غني. دوی دا هم وایي چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وسی په نږدې کې به دا ویاړونه څو برابر زیات شي.
نور هوادونه چې دی په دې باندې سلور کاله سرمایه گذاری کوي او سلور کاله په ورزشکارانو باندې مصرفونه او تمرینات کوي چې هغه بیا په دسه لوبو کې نتیجه اخلي. بیا هم زه درته تکرار کوم، خوشبختانه چې په 15 سلويخ مملکتو کې افغانستان کولای شي چې سلور میډال برونز راوړي خپل هوادوالو ته، دا ډیر د افتخار ځای دی مونږ ته.
په دغه سیالیو کې افغان شدینه لوبغاړو هم ګډون کړی وو چې د باسکټبال او بایسکل ځغلونې په سیالیو کې ولوبې دي. که څه هم طالب شارواکي د شدینه لوبغاړو په اړه ډېر څه نوایي، خو ښاغلی خالد د هغوی استاذ ولی هم د افغانستان په نوم یادوي.
هر څوک ګډون کوي په دې لوبو کې د خپل د هیواد په نمایندګۍ، اولو که دوی مهاجر هم وي خو د افغانستان په نمایندګۍ دوی لوبېدلې دي، د افغانستان په نامه دلته مسابقې کړې دي او په دې سیالۍ کې رښتیا هم چې موږ هر لحظه د دینه پښتنې کولې، د دوی سره تعقیب کولې.
که څه هم افغان لوبغاړي د امکاناتو د کمښت او مالي ستونزو یادونې کوي، خو بل لورته د بدني روزنې او اولمپیک ادارې ویاند تلمی شوانې په راتلونکي کې د افغان لوبغاړو د ملاتړ او تشویق ډاډ څرګندوي.
البته موږ بیا هم په پام کې لرو چې هغه ورزشکاران په دوه سیالۍ کې چې کله سره وړاندې درلودلې دي نور هم منظو د دوی لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړو تر څو هغه د دوی خواري او د غلاسته راوړنه چې د هیواد لپاره او د ورزش په برخه تو کړې ده هغه د دوی حق پوره ده سوي او دوی ډېر تشویق سي.
د یادونی وړ ده چې په دغه 15 میډالونو کې دوه د وښو لوبغاړو، یو د برونز میډال د تکواندو لوبغاړي او یو میډال هم د کروش لوبغاړي په خپل نوم کړ. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې هم د دویم مقام په ګټلو د سپینو زرو میډال د افغانستان لپاره وګاټه. شمساریان، امریکا ژغ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دنن پنشن بی پختو خبرونه پاندې سره پایترسو درنولیدونکو خو تاسو کولای شئ د امریکا غاک نور خبرونه په انټرنیټ پانو باندې وګورئ او د دې خبرونه په دې څو شیبو کې پیلېږي او قربانه سحر جان عظیمی ده چې تاسو ته به معلومات وړاندې کړي. سحر جان ستړي مشه تاسو نن لیدونکو ته چلرئ.
منان آقای آشنا سلام به شما، سلام به دوست بیننده. در نیم ساعت آینده موضوعی که در صدر اخبار است موضوع تنش‌ها بین اسرائیل و حماس و همچنین آمار کشته شده‌ها در فلسطین است. امیدواریم که با ما باشید تا آخر برنامه ما را